افغانستان کې مازدیګر شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو دی خبري مجلې ته مو زنو ریاس نوري هرکلای کوم. په پیل کې خبرونه. د طالبان د حکومت چارواکي وایي سبا پنجشنبه په کابل کې د عالمانو سره غونډه جوړېږي چې پکې به بېلابېلو موضوعاتو خبرې وشي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي که څه هم د دې غونډې د مشخصې اجنډا په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې په دې سره غونډه کې به چې د هېواد د بېلابېلو ولایتونو دینی عالمان او قومي مخور ګډون کوي، د اسلامي نظام، د افغانستان د خپلواکۍ، د ملي یووالي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو په اړه بحث او خبرې وشي. دا غونډه د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړیږي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت او د افغانستان بانک چارواکي د امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره نن د قطر پلازمینه دوحې ته روان شول. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد ویلي چې د دغه پلاوي مشري به د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي، او په دوحه کې به د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي توماس ویسټ او د امریکا د خزانې وزارت له چارواکو سره د افغانستان پر اقتصادي وضعیت او بانکي سکتور خبري وکړي. له دې مخکې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې پرون سهشنبه خبر ورکړی و چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې چارواکي د طالبانو له مشرتابه سره په یو میکانیزم خبري کوي چې پر اساس به طالبانو حکومت ته اجازه ورکړل شي چې د افغانستان بانک له شتمنیو څخه د شدید لوږې او بې وزلۍ د ستونزو د کمولو لپاره کار واخلي، او دا ډاډ ترلاسه کړي چې له دغو پیسو به ناوړه ګټه نه اخیستل کیږي. د طالبانو د استخباراتو لوی ریاست له بنده د افغان یوټیوبر غلام سخی د خوشي کېدو خبره تایید کړه. د دې ریاست ویان خلیل همراز ازادي راډیو ته وویل غلام سخی پرون له بنده آزاد شو او خپل کورنۍ ته وسپارل شو. غلام سخی نږدې درې اونۍ وړاندې مقدساتو ته د سپکاوي په تور زندانی شوی و، خو له هغه سره درې تنه نور لا هم د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کجکي له بند څخه د 110 کیلو ولټه برېښنا نوي مزي له کندهار سره ونښلول شول. چارواکو ویلي چې دغه پروژې په بشپړېدو سره به د کندهار د اوسېدونکو په تېره د تولیدي فابریکو د برېښنا د کمښت ډېرې ستونزې هوارې شي. په دې اړه نن په یو خبره شوې خبر پڼه کې د افغانستان برېښنا شرکت د عملیاتي څانګې رئیس انجینیر صفي الله احمدزي ویلي چې د 222 میلیون افغانیو په مالي لګښت د دغو نویو مزو پروژې د دې شرکت تخنیکي او نورو عملیاتي ټیمونو پر مټ په دوو میاشتو کې بشپړه شوې ده. روسي ځواکونه د اوکراین په لیسچانسک لندو بمباریو ته دوام ورکوي، او سیمه ییزو چارواکو په دې ښار کې چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې وروستی سنګر بلل کېږي وضعیت ډېر خراب بللی دی. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي روسیه تورنه کړه چې په کریمنچوک کې په قصدي توګه ملکیان په نښه کوي. په هغه ښار کې چې د خرڅلاو پر یو لوی مرکز د روسیې د تېرې ورځې د توغندوی برید په نتیجه کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او په لسګونو نور تر اوسه تری تم دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
اوس هم پام وکړئ د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګریډ په اساس پر راتلونکي 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی دی. کابل مر د تودوخې لوړه درجه 16 او ټیټه 19. هرات مر د تودوخې لوړه درجه 42 او ټیټه 25. کندهار مر د تودوخې لوړه درجه 34 او ټیټه 44. مزار شریف مر د تودوخې لوړه درجه 45 او ټیټه 28. او جلال آباد مر د تودوخې لوړه درجه 45 او ټیټه 28.
ازادي رادیو او ریاو د خبرونه په پاتې برخه کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي سبب دینی عالمانو او مخور په یو لوی غونډه کې د افغانستان پر مهمو مسایلو خبري وکړي. آیا د دینی عالمانو سپارښتنه به اجرایی بڼه ولري؟
دا به وروسته وکتل چې دوی په کوم موضوعاتو خبرې کوي. دا یو دولتي او حکومتي غونډه نه ده چې هلته به پرېکړې پکې کېږي.
د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي و ښځې دغه غونډه بیا نیمګړې بولي. یو نامه د هغو راپورونو په اړه اندېښنه وښوده چې د سرپل ولایت بلخاب ولسوالۍ د وضعیت په اړه خپره شوي دي. د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې په څارویو کې یوه ساري ناروغي خپره شوې چې د خلکو ډېر مالونه یې تلف کړي دي. دا به هم واورې سره دی چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو محدودیت لګول شوی، خو د ننګرهار یو اوسېدونکي په خپلو هڅو د یو شمېر نجونو لپاره د زده کړې زمینه برابره کړې ده.
هغه ماشومان چې له غربت د وجی خپل تعلیم ته شا کړی دا او د وس د نه لرلو په مقابل کې دوی نشي کولی چې خپل تعلیم وکړي. موږ غواړو چې دغه ماشومانو ته باید د تعلیم زمینه مساعده کړو.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبري مجلې پاتې برخه به حمزه نوریاس نوري د خپل تخنیک همکار شفیق عیار په امراسته وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي سبا پنجشنبه د علماو ستره غونډه په کابل کې جوړیږي او پکې به پر بیلابیلو مهمو موضوعاتو خبري وشي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي که څه هم د دې غونډې د مشخصې اجنډا په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې په دې غونډه کې به د هیواد د بیلابیلو ولایتونو دیني عالمان او قومي مخور ګډون وکړي چې شمیر به تر 3000 پورې ورسیږي. نور حال په دې رپورټ کې.
له تورز ځنګ وروسته بالاخره د طالبانو د حکومت چارواکو د علماو ستره غونډه د جوړېدو په اړه معلومات شریک کړل. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي ملي رادیو ټلویزیون سره مرکه کې وویل چې سبا پنځشنبه به د غونډه پیل او د هیواد له بیلابیلو سیمو او ولایتونو به دینی عالمان او قومي مخور چې په خپلو سیمو کې ښه شهرت او د خلکو ترمنځ نفوذ ولري پکې ګډون به وکړي. ښاغلی حنفي وویل
دا غوښتنه د علماو او قومي سپینګرو له لوري وه. موږ دا زمینه سازي وکړه چې هغوی دلته راشي، سره کښېني او په بېلابېلو مسایلو بحث وکړي. د اسلامي نظام د افغانستان د خپلواکۍ، د ملي یووالي، دا چې زموږ اقتصادي او ټولنیز وضعیت څنګه ښه شي او هر هغه نور موضوعات چې هغوی غوښتل خپلو کې به پرې بحث وکړي او پرېکړه به وکړي.
خو نوموړي د دې غونډې د مشخصې اجنډا په اړه څه ونه ویل او د ښځو د ګډون په اړه یې وویل چې دیني عالمان هم د ښځو اولادونه دي او په دې غونډه کې ګډون کوي. ښاغلی حنفي د دې ناستې د شمیر په اړه وویل چې له 2500 تر 3000 زیات کسان به پکې ګډون وکړي. دا غونډه په کابل کې د لوی جرګې تالار کې جوړیږي. د ښاغلی حنفي په خبره دې غونډې ته د میلمنو د ځای پر ځای کولو چمتووالی نن چهارشنبه نیول سوای او تر نیمایي زیات میلمانه هم کابل ته رسیدلی دي. د یادونې وړ ده چې ازادي راډیو په هیواد دننه یو شمیر افغان سیاستوال په دغه غونډه کې د ګډون په اړه پوښتلي او دوی ویلي چې بلنه نه ده ورکړل سوې. که څه هم د دې غونډې د محتوا په اړه ډیر څه روښانه نه دي، خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و د دیني عالمانو په غونډه کې به د نورو سیاسي موضوعاتو په ګډون له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه هم بحث وسي. خو د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي طالبانو په دې ستره غونډه کې د ښځو پر وړاندې سترګې پټولو سره به د غونډه کې هر ډول بحث او پریکړې چې وکړي د خلکو او ښځو لپاره به د منلو وړ نه وي. له دې ډلې د افغان ښځو د حقونو فعالې او د تیر حکومت د ولسي جرګې غړې سایمې خوګیاڼۍ ازادي راډیو ته وویل د بشري حقونو د سر سازمان د آسیا برخې مرستیالې مشرې هیدربار ویلي د ښځو او اقلیتونو پرته د دې غونډې جوړول د ښځو حقونو او اقلیتونو ته د طالبانو نژمنتیا ښیي.
و موریدل چې سبا په کابل کې د عالمانو یو لویه غونډه جوړیږي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي ویلي چې په دې غونډه کې به دینی عالمان او قومي مشران د هیواد پر بیلابیلو موضوعاتو من جمله د اسلامي نظام، د هیواد روان اقتصادي وضعیت او نورو ټولنیزو مسایلو خبرې وکړي. آیا د دینی عالمانو سپارښتنې به اجرایي بڼه ولري که نه؟ د دې او نورو موضوعاتو په باب زما همکار اسدالله لودین د طالبانو له مرستیال ویان بلال کریمي سره غږېدلی دی.
سبا پنجشنبه ورځ ټاکل شوې چې د افغانستان د علماو یوه لویه غونډه په کابل کې دایره شي. دغه غونډه د علماو په بار بار غوښتنو له امله څخه چې د اسلامي امارت له رهبري څخه یې درلوده، د اسلامي امارت رهبري هم د دوی همدا غوښتنه ومنله چون دا د هیوادوالو یوه هیله هم ده. نو بناً دا غونډه سبا پنجشنبه دایریږي. هلته به د هیواد د ټولو ولایتونو څخه علما کرام او مخور شخصیتونه ګډون کوي.
کریمی صاحب، د غونډې ورځ څومره دی؟ همدا یو ورځنۍ غونډه ده او کنه جمعه به هم دوام کوي یا به بلې اونۍ ته هم غځیږي؟ او د اجنډا په اړه باندې ویلی سي اورېدونکو ته چې د بحث د سر مسایل به پکې څه وي؟
دغه غونډه به درې ورځې دوام کوي او داسې د هیواد له ټولو ولایتونو څخه علماء کرام او مخور شخصیتونه راټولیږي او راټول شوي او په دې غونډه کې به اشتراک کوي. هغوی به خپل ویناوي کوي، د هغوی د ویناوو مطابق چې څه اورېدل کېږي هماغه به رسنیو سره او ستاسو له طریقې هیوادوالو سره شریکېږي.
که دوی مثلا له نړۍ سره د تعامل، د نجونو د تعلیم او ورته نورو مسلو په اړه مشورې درکوي، د طالبانو حکومت ته مشورې ورکوي، د اجراءاتو لپاره به یې فکر کوي، اقدامات وشي، اجرایي بڼه به ولري د دوی سلام مشورې؟
اول خدا به ورسته وکړل چې دوی په کوم موضوعاتو خبرې کوي، ولی یو څه واضح دی، هغه دا د علماو خپل غونډه د دوی د دې غوښتنه کړې وه چې موږ باید یو غونډه ولرو. نو د دې لپاره چې مختلفې غونډې دایرې نیسي، د غونډو د توحید لپاره اسلامي امارت د تفصیل کوونکي په توګه دوی ته یو غونډې تابعیانې ولې چې دا غونډه پر یوه ځای دایرېږي، یعنی په دې معنا چې دا یو دولتي او حکومتي غونډه نه ده چې هلته به پرېکړې پکې کېږي، ولې یو څه چې واضح دی هغه دا ده چې د علماو غوښتنه وه له همدې طریقې څخه د دوی د غونډې د توحید په مورد باندې اسلامي امارت ته د تفصیل کنینده په نقش باندې دا غونډه دایره کړې ده.
بله، مننه کریمی صاحب. وروستۍ پوښتنه کوم، دلته د اوریدونکو سپارښتنه دا وه چې د غونډې ته باید پر احنافو یا پر حنفي علماو سربیره د نورو عقیدو یا د نورو مذاهبو علما هم رابلل شوي وي، د نورو فقه علما هم شته
په دې غونډه کې؟ د اسلامي امارت له لوري څخه په مشخص ډول هیڅوک نه دی راغوښتل شوي، بلکې د افغانستان له ټولو ولایتونو څخه، د ولسوالیو څخه درې کسان، دوه تنه علما او یو تن پکې مخور شخصیت راغوښتل شوي دي. هغه که له هر چا څخه وي او د هغه سیمې د متنفذو یا مخورو په سپارښتنه باندې دلته راځي. یعنی په دې کې د اسلامي امارت یا د حکومت له لوري څخه د چا مشخصه رابلنه نشته.
یعنی خپل ولس انتخاب کړی دی دغه دینی علما او دغه یو قومي مشر؟
بله 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 بله.
د طالبانو د حکومت مرستیال وایان بلال کریمی و چې په کابل کې د جوړیدونکي د دینی عالمانو د غونډې په باب نور معلومات راسره شریکول، دا چې په دې غونډه کې به پر کومو موضوعاتو خبرې وشي او آیا د دینی عالمانو او قومي مخورو سپارښتنې به اجرایي بڼه ولري که نه.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د هغو راپورونو په اړه اندېښنه ښودلې چې د سرپل ولایت بلخاب ولسوالۍ کې له بشري حقونو څخه د سرغړونې او عامو خلکو ته د اور اوښتو مالي او ځاني زیانونو په اړه خبر شوي دي. یوناما په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې د دې پیښو په اړه پلټنه کوي. نور په دې راپور کې
په تعبیر کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تازه په خپل یو بیان کې ویلي چې د دوی شواهد ښیي چې طالبانو د سرپل په بلخاب ولسوالۍ کې ملکي وګړي، جنگي اسیران او تسلیم شوي کسان وژلي دي، د خلکو کورونه سوځولي او جبري کړي ته اړ کړي دي. د کمیسیون د سرپل په بلخاب کې د جګړې پر مهال د بشري حقوقو د نقص په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې طالبانو په یادې ولسوالۍ کې انټرنیټي او ټلیفوني سیستم له فعالیت غورځولی او د تګ راتګ لارې هم د عامو وګړو پر مخ تړلي دي. د کابل اوسېدونکی علي چې اوس په بلخاب کې اوسېږي، ازادي راډیو ته وایي چې د جګړې پر مهال د بلخاب له ولسوالۍ څخه د 13 کلیو خلک له خپلو کورونو څخه بامیانو او مزار شریف ته کډه شوي دي.
خلک کډوال شول، له خپلو کلیو څخه بې ځایه شول، د جګړې له ویرې څخه وتښتېدل، ځکه نور له جنګ څخه کرکه لري. هغه کورنۍ چې د جګړې سیمې ته نږدې وي تقریبا 12-13 کلیو ټول بې ځایه شول.
علي له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو ټول جنګي جرمونه مستند او د دوی د ظلمونو پر وړاندې د جدي اقدامات وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې، د بشري حقونو د نقص کولو، د عام خلکو د بیزای کېدلو او نورو جنگی جرمونو پاکله ژور اندېښنه ښودلې ده. یونما په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د دې پیښې په اړه پلټنه کوي. طالبانو د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ادا په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوار رسمي پرون سه شنبې په لیکنې بڼه ازادي راډیو ته ویلي چې د سرپول په بلخا بلسوالۍ کې حالات نارمل دی او ژوند په عادي ډول روان دی. طالبان څو ورځو را په دې خوا د سرپول په بلخا بلسوالۍ کې د ملا مهدي مجاهد له کسانو سره په جګړه کې ښکیل دي. ملا مهدي مجاهد د طالبانو ناراضي قمندان او د بامیانو په ولایت کې د دې ډلې د استخباراتو پخوانی رئیس و. مهدي مجاهد چې په وینا یې په حکومت کې هزارګانو ته د ډېرې برخې غوښتونکی دی، اوس مهال بلخاب کې له طالبانو سره د جګړې رهبري کوي. ظاهرا د دې جګړې قربانیان تر ډېره بریده ملکي وګړي او د سیمې اوسیدونکي ښکاري.
دغه ورځ ټاکل شوې چې بل سبا د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د زده کړې او کار د وضعیت په باب یوه بیړنۍ غونډه جوړه کړي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې نړیوالو په د طالبانو پر حکومت فشارونه زیات کړي دي چې باید پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. د طالبانو د حکومت مالی وزارت او د افغانستان بانک چارواکي له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره نن د قطر پلازمینې دوحه ته روان شول. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد ویلي چې د دې پلاوي مشري به د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي او په دوحه کې به د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي توماس ویست او د امریکا د خزانې وزارت له چارواکو سره د افغانستان پر اقتصادي وضعیت او بانکي سکتور خبرې وکړي. تر دې مخکې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې پرون سه شنبې خبر ورکړی و چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې چارواکي د طالبانو له مشرتابه سره پر یوه میکانیزم خبرې کوي چې پر اساس به د طالبانو حکومت اجازه ورکړل شي چې د افغانستان بانک له شتمنیو څخه کنګل شوو شتمنیو څخه د شدیدې لوږې او بېوزلۍ د ستونزو د کمولو لپاره کار واخلي او دا ډاډ ترلاسه کړي چې له دغو پیسو به ناوړه ګټه نه اخیستل کیږي. د تیر کال د اگست د میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، نړیوالې ټولنې من جمله امریکا پر دې هیواد بندیزونه لګولي. دغه راز د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالره شتمني هم په بهر کې کنګل شوې چې شاوخوا 1 میلیارد ډالره د امریکا په بانکونو کې ده. د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې په څارویو کې یوه ساري ناروغي خپره شوې چې د خلکو ډیر مالونه تلف کړي دي. زیانمن شوی وای ولسوالۍ او اړوندو ادارو ته په دې اړه خبر ورکړی، خو تر اوسه ورته چا مثبت ځواب نه دی ورکړی. نور به په دې رپورت کې وورو.
د کونړ چپه درچی له نور سیمو د څارویو لپاره پراخه څړ ځایونه لري، خو څاروي ساتونکو شکایت کوي چې له تیرو څو ورځو یې په سیمه کې یو نوې ناروغي خپره شوې او ډېر کسان له څارویو خلاص کړل. د چپې درې د بدګه کلی اوسیدونکي جمال الدین
غیا خوري او چمال ټول یې سم د سرالي کې مرداري کې یالي درې وکړو کې ده په کنده کې واغانې مړې دي، وغه په پټانګو کې مړه ده، اتل چې کول له واغانې په دل تمړې دي او سوالې نه خبر ورکړي خو چا څاک سلام علیکم خو ده.
خلک له حکومتي مسولینو په ځانګړي ډول د کرنې او مالداري ریاست څخه غواړي چې د یادې ناروغۍ د پیژندنې او درملنې لپاره دی د څارویو ډاکټرانو سیمې ته ورولېږي. کونړ کې چارواکي بې وایي چې په درې ته د حیواني ډاکټرانو یوه ډله لېږلې څو په څارویو کې پیدا شوې ناروغي تشخیص او ورته د درملنې غم وخوري. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د ډاکټرانو ټیم ته لیدې ماغه خپل فعالیت کړی دی او دا غي مالونو یو کتنې کړی دا به دا غي نه یو نمونه راوړی دا ولایت مرکز ته. دلته ډاکټرانو خپل معلومات چې کړی دي نو تر اوسه پورې دغه بیماری مشخصه شوې نه ده، خو بیا هم ډاکټران کوشش کوي چې دغه بیماری معلومه کړي او مخنیوی یې وکړي.
دوه اونۍ وړاندې په کونړ او نورستان کې سخت واوري او باران د یو شمیر چوپانانو سره په زرګونه څاروي وژل او اوس پکې د نوي مرض خپرېدا خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. نورستان او کونړ هغه ولایتونه دي چې ګڼ خلک په مالدارۍ بوخت دي.
و موریدل چې د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې په څارویو کې یوه بې ساري ناروغي خپره شوې چې د خلکو ډېر مالونه تلف کړي دي. تر دې مخکې د پکتیکا زلزله ځپلي ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله عصمت هم ورته یوه ستونزه راپورته کړې وه. پرونی ازادي راډیو ته وویل چې په زلزله کې ډېره هڅه پر دې شوې وه چې د زلزلې له نړېدلو ودانیو لاندې خلک راوستل شي، مړي راوستل شي، خو څارویو ته پام نه و شوی او ډېر څاروي د دغه زلزلې د نړېدلو ودانیو لاندې پاتې وو چې ډېرې تلف شوي او تعفن یې کړی دی. ښاغلي عصمت له اړوندو ادارو وغوښتل چې په دې اړه سیمې ته ټیمونه ورواستوي او ورسره مرسته وکړي.
لخبرونو ور اخوا
د طالبانو حکومت وايي په افغانستان کې د ډبرو سکرو په بیو کې لوړوالی نه دی راغلی، بلکې یوازې ګمرکي تعرفه یې لوړه شوې ده. تېره ورځ د طالبانو د مالیې وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د یو ټن ډبرو سکرو اټکلي بیه تر $200 پورې لوړه اعلان کړه چې له دې سره یې ګمرکي تعرفه له $20 $60 ته لوړه شوه. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د خپلې کابینې په یوه غونډه کې ویلي چې د افغانستان د ډبرو د سکرو د وارداتو له درکه دغه هیواد په کلني ډول شاوخوا دوه میلیارډ ډالره سپما کوي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان د ډبرو سکاره په کورنۍ رسنیو او خواله شبکو کې د نن سبا تر ټولو ګرم او د بحث پرونکي موضوع ده. د افغانستان د طالبانو د حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت وایي د افغانستان د ډبرو د سکرو په بیه کې لوړوالی نه دی راغلی، بلکې یوازې ګمرکي تعرفه له $20 ته لوړه شوې. تېره ورځ د طالبانو د مالیې وزارت د یو ټن ډبرو سکرو تخمینی بیه له $90 ته پورته کړه، چې له مخې ګمرکي تعرفه چې 1.5% کېږي له $20 ته لوړه شوه. د طالبانو حکومت دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د خپلې کابینې په یو غونډه کې له افغانستان د ډبرو د سکرو د وارداتو په چټکتیا ټینګار وکړ. نوموړي د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د کابینې په یوه ځانګړې غونډه کې وویل چې د افغانستان د ډبرو د سکرو د وارداتو له درکه دغه هیواد په کلني ډول $2.2 میلیارډ سپما کوي. د ښاغلي شریف په خبره له افغانستان د ډبرو سکاره په پاکستاني روپیو رانیول کیږي او په دې له یوې خوا ډالر په کور پاتې کیږي او له بل خوا د پاکستاني روپیو ارزښت لوړیږي. خود طالبانو د حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت په پاکستاني روپیو د ډبرو سکرو د تعرفي اخیستل ردوي او ټینګار کوي چې د ډیورن ترکرخي د ډبرو سکرو هر ډول عملی پروسس او د خرڅلاو چارې په افغاني بانک نوټونو ترسره کیږي. د دې وزارت ویان عصمت الله برهان ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال هر کورنی شرکت ته یو ټن د ډبرو سکاره له 3 تر 3.5 او آن 4000 افغانیو په بدل کې ورکول کیږي، چې خای له ګمرکي تعرفي او نورو لګښتونو وروسته افغان سوداګر پر پاکستانی شرکتونو یو ټن له $200 په لوړ قیمت وپلوري.
دا د معدن د خولې څخه انتقالي جې بیا د ډیورن درکرشه پري چې دا یو ټن چې موږ د 3000 څخه موږ شروع پکړه ده چې د معدن او پېټرولیم د وزارت څخه چې د اصلي مال دی دا چې کله د هیواد پلو ترسیږي نو الته د دې قیمت تقریبا $2.5 ترسیږي او اوس به دا د پیل حاله ګمرکي تعرفه هم پر دې باندې پورته شوی نو بالکل موږ د دې څخه په هیواد کې $300 په شاوخوا کې یا $300 په شاوخوا کې موږ ته د دې څخه لاس ته راځي.
دی وایي د طالبانو د حکومت له پیل راهیسې یوازې له شپېته افغاني شرکتونو سره د ډبرو د سکرو د انتقال نوي قراردادونه شوي، خو نږدې 140 شرکتونو سره د تیر حکومت قراردادونه پر ځای پاتې دي. خو انتقاد دا دی چې ولې د طالبانو د قانون وزارت له نویو شرکتونو سره د قراردادونو جزئیات نه شریکوي. د قانون وزارت ویان عصمت برهان وایي له ټولو شرکتونو سره شوي قراردادونه د آزاد رقابت له لارې د رسنیو په وړاندې شوي او هیڅ شرکت سره ځانګړی مراعات نه دی شوی، خو تر دې دمه د دغه شرکتونو په اړه هیڅ معلومات نه دي خپاره شوي او نه هم کومې رسنۍ د دغه قراردادونو په اړه راپورونه خپاره کړي. د طالبانو د مالیه وزارت وروسته له هغې د ډبرو د سکرو تخمینی بیه $200 ته پورته کړه چې د رویټرز د راپور پر بنسټ په نړیوال بازار کې د ډبرو د سکرو د یو ټن بیه آن تر $1500 پورته شوي. یو شمیر اقتصاد پوهان وایي له هم د نړیوال مارکیټ په پرتله د افغانستان د ډبرو د سکرو بیه له نیمایي ښکته ده. دوی غوښتنه کوي چې واکمن نظام باید د نړیوال مارکیټ د بیو سره سم د افغانستان د ډبرو سکرو بیې هم لوړې کړي. لډلی محبوب الله گردیزی ازادي راډیو ته وویل
البته افزایش قیمت گام ستودنی است، اما با آن هم
د ډبرو د سکرو د بیو لوړول یو ښه اقدام دی، خو که بیا هم وګورو زموږ بیا له نړیوال بازاره سمه نیمه کمه ده. اړتیا ده چې نه یوازې د پاکستان لپاره بلکې د نورو هیوادونو لپاره هم باید بیې د نړیوال بازار سره سمې وټاکل شي. د دې لپاره باید یو کمیسیون وټاکل شي، ځکه زموږ د ډبرو سکاره په هر لحاظ عالی دي.
چون معدن ما هم از نگاه درجه حرارت بسیار بهتر است.
ده د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د افغانستان له قانونو سره سطحي چلند ونه کړي او باید د افغانستان دغه ملي شتمني د دغه هیواد په ګټه وکاروي او هڅه وکړي چې د ځانګړو کسانو د ګټې پر ځای د افغانستان ګټو ته لومړیتوب ورکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
سره له دې چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړې محدودیت لګول شوی، خو د ننګرهار یو اوسیدونکي په خپلو هڅو د یو شمېر نجونو لپاره د زده کړې زمینه برابره کړې ده. دغه راز د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم ماشومانو ته یو شمېر کسانو په خپل نوښت او هڅو د زده کړو زمینه برابره کړې. په ننګرهار کې دغه نوښت د جلال آباد اوسیدونکي جهانزیب زلاند دغه نوښت کړی او په خپل شخصي لګښت یې لکتر لګتر 500 نجونو ته د دنیا او اصلي علومو د زده کړو زمینه برابره کړې ده.
د هلکانو لپاره نارینه استاد لرو او د نجونو لپاره خزینه استادان لرو.
د هغه ځوان غږ د چې په خپل شخصي منډو ترړوي د لزګون نجونو او هلکانو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړې ده. د جهانزیب زلان وړیا خونیز مرکز د جلال آباد په شپږمه ناحیه کې فعال دی او لو تر 19 کلنو نجونو او هلکان پکې دینی او عصري علوم زده کوي. په دې خونیز مرکز کې سهار او ماسپخین په بیلابیل وختونو کې زده کوونکي راټولېږي او ښوونکي په جلا جلا برخو کې ورته تدریس کوي. جهانزیب زلان وایي نجونو لپاره خزینه ښوونکي تدریس کوي او هڅه یې دا ده چې دا زده کوونکي ډیر څه زده کړي.
هدف مو یوازې دغه دی، هغه کورنۍ یا هغه ماشومان چې له غربت د وجې خپل تعلیم ته شاکړي دا او د وس د نه لرلو په مقابل کې دوی نشي کولای چې خپل تعلیم وکړي، موږ غواړو چې دغه ماشومان ته باید د تعلیم زمینه مساعده کړو.
دی وړیا ښوونیز مرکز ته هغه نجونې هم راځي چې طالبانو پرې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. جهانزیب زلان وای واړی په افتخاری ډول د لا زیاتو ماشومانو لپاره امکانات برابر کړي، خو په دې برخه کې د مرستندو یا بنسټونو لاسنیوي ته اړتیا لري څو د یادو زده کوونکو لپاره د تدریسي موادو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. له دې وړاندې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په شخصي هڅو د زده کوونکو لپاره د علم دروازې پرانستل شوې. د هڅې وروسته تر دې لا زیاتېږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او له لسو میاشتو تېرېدو وروسته یې لا هم د پرانستو په اړه کومه پرېکړه نه ده کړې. لښوګن ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړلو طالبان په پراخه کچه تر پوښتنې لاندې راوستي او دا کاری د علم ضد پلان بلل شوی، خو طالبانو دا د خپل مشر پریکړه بللې. وایي په دې اړه یو تګلاره جوړیږي، هغه تګلاره چې د لس میاشتو له تېرېدو وروسته هم جوړه شوې نه ده. لویه نیوکه دا ده چې طالبان د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره په یوه یا هم دوه ورځو کې پریکړه کوي، خو د افغانانو د راتلونکي په اړه یې برخلیک ټاکونکې موضوع په لویې لاس ځنډولې ده. د بیلګې په توګه طالبانو د پنځشنبه په ورځ د دیني عالمانو لویه غونډه رابللې څو د افغانستان په اړه یو شمېر مهمې پریکړې وکړي. هغه غونډه چې لوړاندې د جوړښت په اړه ویل کېږي چې طالبانو خپل پلویان ورغوښتي څو د دوی د کورني مشروعیت سره مرسته وکړي، خو د ښوونځیو په اړه پریکړه لا هم داسې پاتې ده.
تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا د دینی عالمانو د سبنې غونډې ګډونوال به د نورو مسایلو تر څنګ د نجونو د زده کړې پر موضوع هم خبرې وکړي او کنه. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، له شپږم ټولګي پورته د نجونې له ښوونځي منع کړی شوي او طالبانو له دې مخکې ویلي وو چې په دې اړه به د هیواد دینی عالمان په یوه غونډه کې بحث وکړي. په دې اړه مو له تاسو غوښتي وو چې که نظریات را سره شریک کړئ. د ازادي راډیو ډیرو اوریدونکو په دې اړه خپل پیغامونه راته د واتساپ شمیره کې پریښې دي، څو تنو به په ګډه واورو.
په کابل کې تش په نامه د علماو غونډه جوړیږي تر څو په غونډه کې د افغانستان برخلیک معلوم شي. زما په اند په هغه سیمه کې چې زه موجود یم د هغه ولایتونو څخه هیڅ یو مخور کس، هغه کس چې قومي متنفذ مخور شخصیتونه وي، مدني فعالان، د خلکو استازي په دغه غونډه کې شتون نه لري. حتی خلک پرې آگاهي هم نه لري چې څوک دغه غونډې ته ورغلي دي یا ورځي.
طالبانو پلویان آلته دي او شزه هیڅ حضور نه لري. متاسفانه
موږ بیا د بې عدالتۍ شاهدان یو چې ښځه حضور نه لري. د ما په نظر طالبان په دې حق له ښځه نه پرېږدي په دې لویه جرګه کې چې ښځه حقایق بیانوي او د خپل حق دفاع کوي.
السلام علیکم، زه اظهار الحق حقیر د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زما مشوره طالبانو ته چې اشرف غنی بابا او ورسره ټول نظامی پرسنل وطن ته راوغواړي.
نو انشاءالله مو خو افغانان به ډېر رهیر او په ډېر امید باندې یو، دا به ډېر خیر موږ افغانانو ته راسته راشي. په دې باندې موږ ملت او دولت به واټن منځ کې ختم شي او بعضې د ملت چې کومې خبرې دي هغه غوښتنې دي هغه به ومنل شي، نو نور به هم افغانستان په ترقۍ باندې ځي او انشاءالله دا به موږ افغانانو ته ډېره ښه لاسته راوړنه وي. او دعا به دا کوو چې الله پاک دې دغه جرګه د ټول ملت لپاره د خیر او د برکت سبب وګرځي.
السلام علیکم، زه آزادی رادیو اوریدونکو کا کارکونکو ته سلامونه وایم. زه دا وایم چې کابل کې کومه غونډه د دنیا رمان د خاص خاص جوړیږي یا دا پنج شنبې په ورځ دا درې ورځې په دوام وکړي، دا هېڅ چا ته په ګټه نه ده، دا یوازې طالبانو ګټه ده، هېچا ته یې ګټه نه رسېږي. زه ورور یم، زما خو دغه نظر.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.